دما سپهین دوه بجې شوې زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو دا یو سات خبرونه تر 3 بجو د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. فریدا سیال د خبرونه قربانه ده چې په څو شیبو کې استودیو ته راځي، خو له هغه مخکې پام وکړئ ورسته یو خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. متحدو ایالاتونو په افغانستان کې د هغو سزاګانو پر عملی کېدو اندېښنه ښودلې چې طالبان وایي د شریعت په اساسي تطبیقوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس بیګا په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل چې پر ټولنیزو شبکو په خبرو شویو تصویرونو کې په عام محضر کې د مجرمانو اعدامونه او په درو وهل د بشري حقونو څرګنده او بګنونکې سرغړونه ده، او ځکه نو موږ ټولو ته د خورا زیاتې اندېښنې ور خبره ده. طالبانو د دې انتقادونو په ځواب کې ویلي چې دوی دا سزاګانې د اسلامي شریعت له اوامرو سره سم پلي کوي. د پاکستان امنیتي ځواکونه د خیبر پښتونخوا ایالت په بنو سیمه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې هغه مرکز ته رسیدلي چې پاکستاني طالبانو یو شمېر کسان پکې یرغمل کړي دي. دریو سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې امنیتي ځواکونه غواړي یرغمل د وسلوالو له منګولو آزاد کړي. د سرچینو چې غواړي نمونه یې افشا نه شي، رویټرز ته ویلي شپږ تنه امنیتي چارواکي او یو شمېر بندیان په دې مرکز کې چې د تروریزم په تور له نیول شویو کسانو تحقیقات پکې کېدل د ننه بند پاتې دي. دا مرکز د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي وسلوالو د یکشنبې په ورځ وروسته له هغه ونیو چې یو بندي د مرکز د ساتونکو پولیس وسله واخیسته او بیا یې ټول برمته او نور بندیان آزاد کړل. لبلی خواد خیبر پختونخوا مرستیال والی محمد علی سیف پرونو ویل چې د پاکستان د حکومت او ټي ټي پي د استازو ترمنځ د افغان طالبانو په منځګړتوب خبرې پرون په افغانستان کې پیل شوې دي. په کندهار کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي چې د بلوچستان ایالت د چمن سینه د چمن سیمه له یو شمیر دینی عالمانو او سوداګرو سره د سپین بولدک چمن په دروازه کې د ورستیو نخټو د مخنیوي په اړه خبرې کړي. په یو بیان کې چنن د کندهار د والی له دفتر څخه خبر شو له چمن څخه دراغلی پلاوی د غړو له قوله ویل شوی چې دوی غواړي په راتلونکي کې د دې ډول حمله مخنیوي وشي. بیان زیاتوي چې د طالبانو پلاوی په غونډه کې ویلي دوی د خپلې خاورې د دفاع لپاره اقدام کړی دی. د سپین بولدک چمن په دروازه کې 13 دوه ځلې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښتي وشوې چې په نتیجه کې دواړو خواو ته د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شول. طالبانو پاکستانی ځواکونه او پاکستاني لوري طالبان د دې حملو په پیل تورن کړي دي. متحدو ایالاتونو او متحدانو پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ایران له متحد هیواد روسیې سره د لویدیځ د هغو ادعاو پر سر شخړه وکړه چې وایي تهران مسکو ته پر اوکراین د حملې لپاره بی پیلوټه الوتکې ورکوي. په دې غونډه کې متحدو ایالاتونو د ملګرو ملتونو پر سرمنشي هم تور ولګاوه چې د روسیې ګواښونو ته تسلیم شوی دی او په دې اړه په څېړنو کې پاتې راغلی. په پرونۍ غونډه کې د ایران له اټومي موافقې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر وتلو وروسته د دواړو خواوو په ځنډې دلو خبرو کې د ولسمشر جو بایدن د ادارې د نه ګډون په مسله کې هم امریکا او ایران پر یو بل تورونه ولګول. او د بشري حقوقو د څار سازمان وایي روسي ځواکونو د اوکراین پر خرسون ښار له 8 میاشتنۍ ولکې وروسته د وتلو پر مهال د دوو موزیمونو، یوې کلیسا او د ملي آرشیف زرګونه تاریخي او هنري آثار لوټ کړي دي. د هیومن رایټس واچ یوې مسؤلې بلقیس ویلي نن تور پورې کړ چې روسي ځواکونو د خرسون د اشغال په وروستیو ورځو کې له دې ځایونو څخه تاریخي انځورونه، سره زر، سپین زر، یوناني لرغوني آثار، مذهبي تصاویر او تاریخي توکي په لاریو کې بار کړي او هغو سیمو ته یې لیږدولي چې د روسیې تر ولکې لاندې دي. د بشري حقونو د څار د سازمان په وینا روسي سرتیرو د اوکراین په لویدیځ کې د لږ تر لږه 500 فرهنګي مؤسسو، هنري او تاریخي آثار لوټلي دي چې جنگي جنایت بلل کېدای شي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه، زه فريده سيالي مو تاسې د ځوان فکر پروګرام اوري. نن د ځوان فکر په پروګرام کې په افغانستان کې د ځوانانو د زیاتیدونکو بیروزګاری په سببونو خبرې کوو. په افغانستان کې په روستو کې د ځوانانو ترمنځ بیکاری زیاته شوې ده. انډیر لوستي ځوانان چې وخت یې رسمي او غیر رسمي دندې درلودلې اوس له بیروزګاری شکایت کوي. د افغان ځوانانو ترمنځ بیروزګاری د دې سبب شوې ده چې ګڼ شمېر ځوانان په غیر قانوني لارو کډوالۍ ته مخه کړي او یا دننه په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کبله مایوسي او روحي فشارونه وګالي. کله چې په افغانستان کې طالبان وخت ورسېدل او نړیوال ځواکونه له افغانستان بهر شول، نو په دې سره هغه نړیوالې مرستې چې افغانستان ته راتللې نو هغه هم په افغانانو ودرېدې. په دې سره زیاتره ځوانان چې بیکاره شي وو د مهاجرت لارې ونیوله او اوس مهال دغه ځوانان زیاتره په پاکستان، ایران او ترکیه کې اوسېږي او ډېر نورې بیا اروپایي هیوادونو ته په سختو لارو د تګ ملاتړ لیده. په پروګرام کې به په همدې موضوع خبرې کوو. د پروګرام میلمانه مو هم پخوانی خبریال عبدالله حمیم، لیما سپیڅلی او افغان ځوان عبدالرزاق همدرد دي چې دوی درې واړه به هم په خبرونه کې را سره وصل شي. د همدې موضوع په تړاو به ورسره خبرې اترې ولرو. همدارنګه تاسو کولی شئ چې په فیسبوک کې د دې موضوع په تړاو باندې خپل نظرونه موږ ته پرېږدئ. ستاسو نظرونه او ستاسو هغه پیغامونه چې د فیسبوک لري موږ ترلاسه کوو هم په خبرونه کې بیا وروسته راوخلو. حمیم صاحب ستړی مشي، مننه چې موږ بلنه مو منله. حمیم صاحب، که تاسو ته په پیل کې دا وایي چې په افغانستان کې په ټوله کې د ځوانانو د بیکاری لتونه څه دي؟
ډېره مننه. سلام تاسو ته، تاسو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او لیدونکو ته. په مجموع کې د بیکاری کچه که څام تیر څو کلونه هم چې تیر حکومت و همیشه د ځوانانو ترمنځ د ستونزې او د مشکلات و چې کاري فرصتونه ډېر کم و، خو وروسته له هغه څخه چې تیر حکومت سکوت شو د بیکاری کچه څو برابره نوره هم لوړه شوله. ان ځینې ځوانان د بیکاری له امله هغوی خپل هیواد پرېښو یا هغوی په غیر قانوني لارو باندې بهر ته د کچاکي تګ پیل کړی او مسافرتونه یې پیل کړله. دا هغه څه وه چې کچه د بیکاری لوړېدله. خو په دې یو نیم کال څخه وروسته چې کوم تیر حکومت و هغه سکوت شوی دی، له هغه څخه وروسته دا کچه څو برابره لوړه شوې ده. لومړی لوی علت دا دی چې ځینې ځوانان، ځینې کسان چې هغوی په رسمي دندو باندې بوخت و یا مثلا هغوی په ځینې انجوګانو کې کار کوي یا دولتي ادارو کې کار کوي، د هغوی په ځای باندې نور کسان راوستل شول. یو ډول برخورد چې له دې ځوانانو سره اوس چې هغوی کلونه کلونه زحمت ایستلی و، هغوی درسونه ویلي او په دې برخه کې خواري ایستلی وې، هغوی پر ځای باندې یو ملا یا د مدرسې یو طالب، یو یعنی یو غیر مسلکي شخص د هغوی پر ځای باندې مقرر کېدی. د دې تر څنګ وګورو یوازې دا نه چې موږ وایو چې عادي ځوانان، افغانستان کې درې نیم لکه نظامي کسان و، درې لکه نظامي کسان و، همدا ټول نظامي کسان بې دندو سوه، بې وظیفو سوه، یعنی دا د بیکار کسانو پر لیست کې ور اضافه سول. مخکې چې کوم مثلا ارقام او شمیرې وې دا کسان هم ورباندې اضافه سوه. د دې تر څنګ په خصوصي پوهنتونونو یا مثلا دولتي پوهنتونونو څخه چې هر کال زرګونه ځوانان له زده کړو لوړو زده کړو څخه فارغ کیږي، هغوی لپاره لپاره کاری فرصتونه نشته. نه هم تر اوسه پرې کوم اوسنی چارواکي چې دی په افغانستان کې دوی د کاری فرصتونو د ایجادولو لپاره کوم تګلاره هم نه ایجاد کړې او نه هم اعلان کړې ده. یوازینی د دې اوسنی چارواکو کاری فرصت یا کوم پروژه یا کوم کار چې دوام لري او چې هغوی په سوشل میډیا کې پر رسنیو باندې یا پر هر څه باندې چې راځي، هغه د کوشتفی کانال دی، په هغه کې به څومره کسان ته کاری فرصت برابر شوی. یعنی په مجموع کې ویلی سو چې کاری فرصتونه افغانستان کې کوي هم د اوسنی چارواکو له لوري دا زمینه نه ده مسایده سوې او هغه کسان یوازې په دندو باندې دي چې هغه تقریبا غیر مسلکي کسان دي، هغه کسان دي چې هغه له دا ډول دندو سره هغه عادت نه لري، یعنی دا هغه ژوند یا دا.
حمید صاحب، په دې باندې خبرو کو تاسو اشاره وکړه چې دغه د بیکاری ستونزه، د ځوانانو د بیکاری ستونزه، دا اوسنی ستونزه نه ده چې په دې تیر یو کال کې ورسره ځوانان مخ دي، له په خوانه ځوانان دغه ستونزې سره مخ وو. په خو به چې کله ځوان ته کار نه پیدا کېدل، بیا بتلو ملي اردو ته، هلته به وظیفه پیدا کوله، جنگ ته بتلو، جګړه به کوله، بل ورځ به مړ وو. دغه ستونزه په خوانه د اوس خو ملیان راغلي، مولیان راغلي، د دې ځوانانو ځای نیولې، دوی کار کوي. دغه علت اصل کې څه ده چې ځوان همیشه بیکاره وي؟
اما مخکې مې اشاره وکړله چې که څه هم تېر حکومت و یا که اوسني چارواکي دي، دوی په افغانستان کې د کاري فرصتونو د په ایجادولو کې کم راغلي دي. د تېر حکومت پر مهال باندې یوازینی که مثلا هر کار که به هیڅ کارم پیدا نه شو، یو ځان بتلی د نظامي کسانو لیکو ته. اوس موږ ته معلومیږي چې چیرې هغه ځوانان چې بیکارم دي، هغوی ممکن زړه شنه کړي چې نظامي لیکو ته ولاړ سي، او که ولاړ هم سي هلته د دوی لپاره کوم داسې معاش نشته چې هغوی خپل فامیل حمایه کړي، خپل فامیل د مالي ملاتړ وکړي. یعنی انډوالیزم سیستم تر اوسه پرې روان دی. یعنی دغه فرصت هم په افغانستان کې اوس للاس ورکول سوی دی. په تیر حکومت کې هم پر ځینو مسلکي او پر ځینو لوړو پوسټونو باندې یا داسې پوسټونو باندې چې هغې هېواد ته کار وسي، ځوانانو ته کار وسي، غیر مسلکي کسان، غیر مسلکي اشخاص هغوی د روابطو پر اساس باندې ګمارل سوي وه چې هغوی ونه سوه کولی چې په تیرو شلو یوویشتو کالو کې یو داسې تګلاره جوړه کړي چې یو ځوان چې مثلا هغه لوړې زده کړې ترلاسه کوي، څخه فارغه کېږي، یا مثلا یو ځوان خواري باسي، زحمت باسي، بالاخره د هغه انجام به څه وي. یو شی که راس وګورو، په افغانستان کې هیڅ مسلک بندي نشته. مثلا یو څوک هغه مکتب څخه فارغه کېږي، وروسته ځي او پوهنځي ځان ته انتخابوي، هغه پوهنتون څخه فارغه کېږي، حتی تر ماسټري او دکتورا پورې هم هغې که درس هم وایي، هغه خپل د مسلک مطابق دوی دنده نشي ترلاسه کولی، ځکه په ادارو کې هغه وخت هم اوس هم داسې اشخاص و چې هغوی د شخصي روابطو پر اساس باندې په دندو باندې ګمارل کېدل. داسې اشخاصو لپاره د دندو ترلاسه کولو فرصتونه ډېر و چې هغوی مثلا کوم وزیر سره شناخت روابط درلودی، کوم وکیل سره شناخت روابط درلودلی. اوس هم داسې دي که چیرې د یو کس هر لوړپوړي طالب چارواکي سره روابط ولري، هغه دپاره دنده پیدا کول هیڅ مشکل نه.
ډېره مننه کوردي ودان، تاسو بیر سره وګرځو همدرد صاحب. تاسو هم ستړي مش وایم، په خیر راغلی. تاسو ګډه راته وایي چې افغانستان کې د ځوانانو د بیکارۍ لتون په څه کې ویني تاسو؟
سلامونه. لمړی تاسو ته تاسو درانه تحریکي همکار ته، بیا میلمنو ته په دې هیله چې خبرونه هم خیر پیل کړي وي. په افغانستان کې خو موږ وګورو، موږ وینو، موږ اورو د سوشل میډیا داسې ده چې ځوانان د یو بل سره بېخي نږدې کړي. دا په افغانستان کې دا د بیروزګاری کچه بېخي اوج ته رسېدلې ده. که موږ وګورو، ځوانانو ته یو ډول ذهني، یو ډول تکلیف ورته پیدا کړی دی، ځکه کوم ځوانان چې د جمهوریت په دور کې هغې په دندو باندې وو، کار یې کوو، یو هم داسې نه وو چې هغې دې کار باندې نه پوهېد. هغې دې او واسطه وه، په ډېره کمه فیصدې کې واسطه باندې ځوانان راغلي وو، په بسونو باندې مقرر شوي وو. نو ټول د خپل لیاقت له وجې راغلي وو، د خپل فکر، د خپل مثبت فکر له وجې راغلي وو، هغې د امتحان د لاندې راغلي وو، هغې شفافه پروسه لرله. هغه دا وه چې یو ملي ازموینه به اخیستل کېدل، او هغه تدوکي ازموینه به هغې نه به ځوان راووته، په یو دنده باندې به مقرر شو، بیا به هغې نه بعد خپله دنده مخته وړله.
خو په هغې وخت کې همدرد صاحب، په بښنې سره، په هغې وخت کې ستونزه دا وه چې ځوانان بیکاره وو، او هغه وخت کې ځوانانو دا شکایت کوي چې دلته وسطې دي، دلته کار اهل کار ته نه سپارل کېږي، او هغه څه چې ځوانان یې وړي دي دوی ته نه ورکول کېږي.
په هغه وخت کې واسطه به ما مخکې په خپلو خبرو کې ویللې، که چېرته سل تنه په یو ځای کې امتحان اخیستل کېده، او سل تنه به نیول کېدل، نو په سلو کې 80 نفر دوی د امتحان د لارې راتلل، شل د واسطې د لارې راتلل. اوس شل د امتحان د لارې راځي، او 80 د واسطې د لارې راځي. نو دغه یو ستونزه شته. واسطه بازی خو په افغانستان کې د پخوانو هم وه، او وی به هم خو اوس وختونو کې چې څومره ځوانان بېکاره دي، بېروزګاره دي، هغه بېله خبره ده. ځکه دلته اوس ځوانانو ته لګیا دي، هوایي سندونه ورکول کېږي. دلته اوس ځوانان هغه، او لومړی زما د ماسترۍ طریقہ چې ذکر کړی دی زه په یو دفتر کې په یو اداره کې زما سنادونه اخیستل کېږي نه یوازې زه نه زما په سر ډېر ځوانان شته هغه یو دفتر ته عارض کېږي ورته وایي تاسو په جمهوریت په شل کلنه دوره کې تاسو کفري تعلیم کړی دی بېرته ریجیکټ کېږي سی وی بېرته په مخ ورېستل کېږي اسنادونه شکول کېږي په کثافتدانۍ کې اچول کېږي ارزښت ورته نه ورکول کېږي دا هغه څه دي چې یو ځوان دې ته مجبوره کوي چې یا خپله خاوره پرېږدي دا ځای پرېږدي دا ځای ترک کړي لاړ شي ځکه ځورېږي ضروری چې ولې زه دې یو بس قائل یم زه ضرورت لرم چې د خپل کورنۍ د شل کسیزې کورنۍ ته زه یو مړین فقره پیدا کړم خو ولې ما ته بېرته حق راکول کېږي نه زه مجبورېږم چې په قچاقي لارو باندې اروپا ته ځان ورسوم هماغه وي چې یا د میانو خوراک شم یا د ځناورو خوراک شم یا هم د مرمۍ ښکار شم زما ټوله کورنۍ بیا بې سرپرسته پاتې کېږي.
ډېره مننه. بېرته به تاسو سره وګرځو. حمیب صاحب که تاسو سره شو کله چې نړیوال ځواکونه د افغانستان ووتل نړیوالې مرستې هم په افغانانو باندې یو څه ودرېدې راکمې شوې څه فکر کوئ دغه د نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې زیاتره برخه تړل کېدل بیا دغه نړیوالې مرستې بندېدل څومره په افغان ځوانانو د بېکاره کېدو په برخه کې اغېز کړی دی او په دې برخه کې څوک ملامت دي؟
یو یو مسله به چې د دې لپاره فکر ولسی هغه دا ده چې د نړیوالو مرستې یا کوم مرستې چې هغه وخت کېدلې بیا اوس هم جریان لري کېږي د هغوی مصیرت څومره دي که په دې اړه باندې فکر ولسی. یو خو دا چې د دې پر ځای چې مثلا نړیوال هغوی مرستې کوي له افغانانو سره یا له افغانستان سره هغوی مثلا هغوی ته خوراکي توکي ورکوي یا مثلا نقدي مرسته کوي د دې پر ځای باندې چې یو څوک خدای نه خواسته مفخوره مخته کوي یا مثلا هغه فقیره مخته کوي د دې پر ځای به ښه دا وي چې د هغوی لپاره کاري فرصتونه ایجاد شي که وکتل شي تیر شلو کلونه کې افغانستان کې مثلا څه وسول آیا دلته فابریکې په افغانستان کې جوړې شولې دلته کوم داسې ځایونه جوړ شول چلته خلک کار وکړي هغه یوازې دا نه ځوانان ممکن د ځوانانو که چیرې تعریف وسي د اتلس څخه تر پنځه دېرش کلونو پورې که یو ځوان وشمېرل سي همه یو څلوېښت کلن سړی هم کار ته ضرورت لري فامیل لري اولاد لري دا ښکاره خبره ده چې د نړیوالو مرستې کومک کړی دی له افغانستان سره ما په هغه کچه باندې نه چې د افغانستان مشکل حل کی یا د افغانستان د ځوانانو مشکل حل کی وسم که څم دغه مرستې کمی سوي دی په افغانستان کې او تاثیر منفي دی چې کمی سوي دی خو موثرت په هغه ډول نو څنګه چې د افغانانو ته کو د بیا دلته د افغانستان ورته ضرورت او اړتیا دی
په بخینې سره نړیوال خو مرستې کوي افغانستان ته که هغه د خوراکي توکو مرستې وي که د نقدو پیسو مرستې وي اوس هم هره میاشت افغان حکومت سره مرسته کېږي طالب حکومت ته پیسې ورځي پخوا هم راتللې خپله ولې افغانان نشي کولی چې دغې مرستو نه دوی موثره ګټه پورته کړي هغه د خپل ځان د ګټې لپاره لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې فابریکې جوړ شي یا داسې بنیادي کارونه ورباندې وشي ولې افغان ځوانان خپله داخل په افغانستان کې کار نشي کولای؟
مسله داسې ده چې یو ځوان چې هغه یو څوک هغه یو ریاست یا مربوطه وزارت ته هغه د داخلېدو اجازه نه لري او د هغه لار نه سپیده کولی نو داسې فرصت ایجادول یا د کار زمینه ایجادول ممکن ستونزمنه وي. زه بیا هم راګرځم هغه که اوسني چارواکي دي که تیر حکومت وو یو ډول ستونزه وه دلته ستونزه دا وه چې همیشه چې په افغانستان ته مثلا کې کومک کېږي هغوی خپل پارتنران لري خپل ملګري لري او هغوی د هغې لپاره لار لري چې څه ډول دغه پیسې بیا دا کومکونه مثلا خلکو ته توضیح سي. هر ورځ موږ داسې رپورټونه لرو چې اوس هم او هغه وخت هم هغه مرستې چې د نړیوال لخوا له افغانانو سره کېږي مستحقو کسانو ته په کمه کچه باندې رسیږي. یعنی ډېر کسان اوس هم شکایت لري ډېر کسان نیوکې لري عادلانه نه دی د دې مرستو ویش. خو ښه خبره به دا وایي چې دغه مرستې په یو داسې ډول راتللی افغانستان ته چې دلته د کاري فرصتونو پر ایجاد باندې مصرفېدلی دلته داسې یو میکانیزم او یو لاره جوړه شوې وایي چې هغه دوامداره د یو د خلکو لپاره د کار زمینه مسایده وایي چې ما مخکې مثال ورکړي چې مثلا پاپریکې یا نور مسایل ځکه افغانستان یو داسې هیواد دی چې هر برخه چې راواخې دلته کاري فرصتونه ایجادېدلی سي خو متاسفانه نه دي ایجاد سوي. مثلا د باغداری په برخو کې دلته یوازې ټول کارونه تر پروژو پورې محدود و. مثلا دومره میلیونه ډالر راغلي دي دغه پروژه موږ تر سره کړل، اما د دې فیډبیک بیا نه کتل کېدی چې دغه پروژې څخه څومره کسانو ته مستقیم او غیر مستقیم هغوی ته ګټه رسیږي، که د باغداری په برخه کې وي، که د زراعت په برخه کې وي، که د صنعت په برخه کې وي. کار سوی دی خو متاسفانه په تیرو شلو کلونو کې اوس هم په هغه کچه باندې کار نه دی سوی څومره چې د خلکو توقع ده یا څومره چې د خلکو اړتیا ده. نو بالاخره ځوانان مجبوره کیږي. زه ډیر داسې ځوانان پیژنم چې هغوی خپل پونتون پرېښي دي. هغه وایي چې مثلا زما اسناد، زما سند، زما ډیګري چې هیڅ ارزښت نه لري، نو زه ولې خپل وخت ضایع کړم؟ د دې پر ځای باندې هغه زی او روزانه مزدوري کوي، هغه زی شاکه کارونه کوي. څو تاوانونه دلته کیږي. یو دا چې د هیواد کې د سواد کچه کمیږي، دویم دا چې ځوانان له هیواده فرار کوي، دریم دا چې زی په نورو هیوادونو کې هغوی په ډیر سخت وضعیت کې هغوی خواري کاږي، زحمت کاږي. زه په دې باندې باوري یم هغه ځوانان چې کوم کار چې په افغانستان کې کوي، که دا ډول په خارج کې کوي، که هغه ډول زحمت دوی خپل هیواد کې وکاږي او هغه ډول دوی ته زمینه مساعدي، ممکن په څو کلونو کې په ډېر کمه موده کې د افغانستان د ځوانانو یا د افغانستان مشکل حل شي. خو متاسفانه دلته دا ډول زمینه نه ده ورته مساعده. یو خو ذهنا نارامه دي دلته خلکو، خلک مایوسه دي، ځوانان مایوسه دي، که هغوی هر څومره
زحمت وکړي. را وګرځو د ځوانانو په مایسي به هم بحث وکړو. همدرد صاحب، که تاسو راته وایي، حمیم صاحب دې مسلې ته اشاره وکړه چې دغه تیرو شلو کلونو کې دلته ډېر افغانستان ته ډېر هیوادونه راغلي وو، دوی پانګه ځان سره راوړې وه، مرستې هم کولې، خو بنیادي کار افغانستان کې ونه شو. تاسو څه فکر کوئ په دې برخه کې؟ بهرنیان ملامته دي چې دغه افغانستان لپاره یې بنیادي کار ونه کړ، که خپل افغانان ملامته دي؟
دې برخه کې خو افغانان خپله ملامت دي، ځکه کله چې خارجیان راځي نو هغې دلته یو پروژه تولید کوي. دوی ځان سره په راس کې افغانان اخلي چې هغه ساحو ته لاړ شي، دې ساحو کې بلد نه وي، دفترونه ایجاد دی، بیا په بېلابېلو برخو کې دوی د افغانستان د وګړو نه خلک ځان سره په دندو باندې وګوري. صحیح ده، دا غفلت د افغانانو دی، خو ولې په کمه فیصدۍ باندې دی؟ کله چې خارجیان راځي او دلته دوی یو افتتاح کوي، نو افتتاح ته داخل چا پرېښودل؟ دا خلک هغه وخت کې په جمهوریت کې پیشرف ته، یو کار ته، یو کار روزګار ته، دا خلک خو چا نه پرېښودل. که به یو ځای کې کار شروع کېده، انجینر به افتتاح کېده، انجینر به وژل کېده، که به یو مکتب جوړېده، هلته به سباله به د مکتب انجینر نه وو، دیوالونه به هماغه رقم پاتې شو. ورپسې را دې خوا هغې به یو رسنۍ هم په افغانستان کې سپانسر کول، او یو خپرونه به هم سپانسر کول، نو یو ژورنالیست به هم یو اخطار ورکول کېده. نو په دغه برخه کې یوازې نړیوال ملامت نه دي، په دې برخه کې موږ ملامت وو چې اوس هغه وخت کې هغه نظام چې هغه کفري نظام یادېده، خو دغه اوس وخت کې نظام چې دی یو اسلامي نظام دی. خو ولې په یو اسلامي نظام کې زما یو مسلمان خور نن د ولږې مري، یو اسلامي نظام کې زما یو ورور، یو مسلمان ورور نن د ولږې مري؟ ورې سړکونو ته راووځئ که نه، سوالګر چې دي موږ د سړکونو د پاسه نه پرېږدو، په فوټ پاټې نه پرېږدو چې دغه سوال کوي یوه خور ولې بل ته لاس اوږدوي؟ خو ولې دغه مرضي ورته کوم ځای نه برابره شوې ده؟ دغه سیستم، دغه مشکل ورته کوم ځای نه ایجاد شوی دی چې یوه خور دې راووځي او د سړک په سر دې هغه سوال وکړي؟ موږ باید دې باندې لومړی فکر وکړو که هغه وخت کې چېرته ورور د ورور په چټوپک راخیستی نه وای، نو دغه مسله به نه، دغه مشکل به هیڅ وخت نه ایجاد کېده.
ډېره مننه، بیرته به تاسو سره وګرځو. زموږ بله میلمنه اغلی لیما سپېڅلې هم له موږ سره خبرونه کې وصل شوه. لیما جانې، ستړي مه شئ، مننه چې زموږ بلنه مو منله. که تاسو راته ووایئ چې په افغانستان کې د ځوانانو د بیکارۍ علتونه په څه کې وینئ؟ ولې ځوانان په افغانستان کې بیکاره دي؟
لومړی سر کې تاسو ته سلامونه او د بس ګډون کوونکو ته هیله لرم چې که صحت ولرئ. په اوسني حکومت کې لومړنی لامل دا وینو چې کار نشته، او دلیل هم دا دی چې ادارې بندې شوي دي. له دولتي ادارو یې هغه کسانو چې کار کول هغوی ایستلي دي، او اوس هر څوک خپل پر دولتي ادارو کې، که دولتي ادارې دي که موسسې دي، هر هغه څوک چې هلته رئیس کېږي نو هغوی خپل کسان ګماري. او دا هم یو دلیل دی، هغه کسان چې لوست دي، کلونه زحمت ایستلی دی، د دې تر څنګ کلونه کار کړی دی، او په تیر حکومت کې دوی یو څه وو، زحمت ایستلی و، کار یې کړی و، اما په اوسني حکومت کې دوی بیکاره دي. لامل هم موږ دا وینو چې فقط دوی غواړي چې خپل خپلوان ځای پر ځای کې خپل کاکا زوی خپل ماما زوی د خپل او کای او د دې ترڅنګ دغه سي نور کسان دي. هیڅ کله به لوستې کسان دوی ونه توانېږي چې په دولتي ادارو کې یا په موسسو کې لا په شخصي شرکتو کې په شخصي ځایونو کې دوی کار وکړي. همدا ده چې ورځ تر بلې د ځوانانو د بیکارۍ کچه په لوړېدو ده او د دې ترڅنګ دوی لاس پورې کوي ځان وژنې ته چې تېره اونۍ موږ په کندهار کې د یو خبریال د ځان وژنې شاهدان وو. پرون هم په اروزګان کې فکر کوم چې دوو کسانو ځان وژنه کړې وه. همدا لامل دی چې دوی ته فرصت نه ورکول کېږي او هغه استعداد چې دوی لري د دې ترڅنګ دوی تحصیل کړی کاري کړی دی دوی پشا کېږي او اوسنی حکومت لوړ پوړي چارواکي فقط د خپل کسان ګماري.
لیمه جان، زموږ مخکې ملمنو هم په همدې موضوع باندې بحث وکړ چې ځوانانو ته چانس نه ورکول کېږي، هغې ته موقع نه برابرول نه برابرېږي چې دغه کم شته امکانات چې دوی لري دې نه ګټه پورته کړي. دوی دې ته هم اشاره وکړه چې نړیوالې مرستې په دغه تیرو شلو کلونو کې افغانستان ته راغلې وي، دا اوس هم را روانې دي، خو بیا هم افغانان په ټوله کې افغان ځوانان په دې بریالي نشول چې دغه مرستنه مثبته ګټه پورته کړي. تاسو څه فکر کوئ چې دغلته افغان دولت ملامته ده که هغه تیر جمهوریت و که اوس طالبان دي، که خپل افغان ځوانان ملامته دي؟
په تیر حکومت کې هم موږ د دې شاهدان وو چې کله به له نړیوالو هیوادونو څخه مرستې راتلې نو خپل منځو کې به په وزارتو کې خپلو خپلوانو کې به دوی ویشلې. په اوسني نظام کې هم عین شی همدغسې یو څه روان دي. کله چې مرستې راځي دا ما په خپلو سترګو لیدلې دي، ځکه چې زه هم همدلته یم او وینم. کله چې مرستې راځي د فقراو لپاره، د هغو کورنیو لپاره چې بېوزلې دي، د ځوانانو لپاره چې باید دوی دغه مرستې ترلاسه کړي. اما اوسنی نظام فقط او فقط دغه کوي چې د خپلو هغو کسانو ته چې دوی سره کار کوي د دوی په نظام کې دي هغوی ته دا مرستې ورکوي. او زه فکر کوم چې دلته خپله ملت او ځوانان هم ملامت دي، ځکه دوی خپل آواز هیڅ وخت نه دی اوچت کړی او له خپل حق نه
لیمه جانې که دا مرته ووایي چې تاسو یادونه وکړه چې ځوانانو خپل غږ نه ده پورته کړی، دوی د خپلو حقونو نه دفاع نه ده کړې، دغه بیکاري د دې سبب شوی په زیاتره ځوانانو کې چې دوی یو ډول روحي ناروغۍ سره مخ شي، د دوی هغه روحي ستونزې ډېرې شي. د ملګرو ملتونو کوم راپور چې حتی دغه د جمهوریت په پایل کې ورکړی ویلي و که چېرته افغان ځوانان بیکاره وي ځکه افغانستان یو ځوان هېواد ده، نو دا د دې لامل کېدی شي چې دغه هیواد ثبات او امنیت د خطر سره مخ شي. اوس افغانستان کې د ښوونځیو دروازې تړلې دي، زیاتره ځوانان بیکاره دي، هغوی ښوونځي ته نه ځي که هغه نجونې دي او که هغه هلکان دي زیاتره برخې. اوس تاسو د افغانستان د امنیت په اړه باندې د افغانستان آینده څنګه وړاندې کوئ؟
زه د افغانستان لپاره هیڅ راتلونکي نه وینم، ځکه په یو هیواد کې چې درس نه وي، لوړې زده کړې نه وي، تحصیل نه وي، حتی ابتدایي مکتبونه هلته نه وي، نو د هغه راتلونکي تاسو څنګه وینئ؟ زه افغانستان لپاره په دغه ډول چې اوسنی حکومت روان دی هیڅ راتلونکي نه وینم او ډېره ورته خواشینه یم، ځکه ورځ تر بلې د بې سوادۍ کچه لوړېږي، د دې ترڅنګ د ځوانانو بیکاري کچه لوړېږي او دا د افغانستان لپاره ډېر خطرناک ده. او زه فکر کوم چې راتلونکي به که دغسې یو کال نور هم دوام وکړي، راتلونکي لپاره موږ هیڅ امید افغانستان ته نه لرو، نه هم له نړیوالو دا امید لرو، ځکه که نړیوالو غوښتلی په دې یو کال کې به یو څه ترسره کړي و، خصوصا د ښوونځیو په تړاو.
مننه لیمه جان، تاسو بېرته راوګرځو. حمیم صاحب، که تاسو ته راشو، تاسو مخکې هم د دې ځوانانو د روحي ستونزو یادونه وکړه. افغان ځوانان په روحي ستونزو زیاتره اخته دي او زیاتره د دوی نه هڅه کوي چې د دغه روحي ستونزو د خلاصون لپاره چې دوی کار نه لري، روزګار نه لري، قرار کور کې ناستي، بلاخره د دوی غو ذهن فکر دې ته مشغوليږي چې باید یو حل لار پیدا کړي، او زیاتره ځوانان هڅه کوي چې له هیواده بهر ووزي. تاسو فکر کوئ چې د هیواد پرې خودل په داسې شرایطو کې به حل لار وي؟
یو څوک چې یو ځوان چې مثلا هغه یو میاشت د واده څخه تیریږي او هغه مخکې حکومت کې هغه یا مثلا دنده درلودل، معاش یې درلودی، خوشحاله ژوند یې درلودی، او هغه چې اوس یو میاشت له واده څخه تیریږي او هغه راځي ځان وژنه کوي، ستاسو فکر یا د دې اوریدونکو فکر به دا څومره به سخت وي د یو ځوان لپاره، او دا ټول له مایوسۍ څخه کیږي او دا ټول د تشویش څخه کیږي. یعنی هغه نور په دې فکر ته رسېدلی و چې هغه نور خپل ژوند ته د پای ټکی کیږدي. یعنی دا ډېره سخته ده، او دا یوازې هغه کسان درکولی شي چې هغوی بیکاره وي، هغوی روزګار نه لري، او هغوی خپل هغه تیر وخت مثلا یو کال مخکې ژوند، دوه کاله مخکې ژوند له اوس سره پرتله کړي، هغوی دا ښه احساسولی شي چې دا خلک په څومره ستونزه کې دي، هغه ځوانان په څومره مشکلاتو کې دي چې د هغې له یوې خوا د کور درانه مسولیتونه ور د غاړي، او د دوه بلې خوا څخه هغوی دپاره کاري فرصتونه نه وي، د هغې لپاره که هغه مثلا وړتیا هم ولري خو څوک هغه لپاره دنده نه ورکوي، او د هغه لپاره چانس نه وي. بالاخره ځوانان یا د دې لپاره مجبوره کیږي چې خپل هیواد او کور پرېږدي، او یا مجبوره کیږي چې هغوی متاسفانه چې حتی ځینې ځوانان ځانوژنه هم کوي. او نصیر احمد چې څو ورځې مخکې کندهار کې ځانوژنه کړې وه، دا لومړنی ځوان نه و. دې څخه مخکې هم داسې رپورټونه ډېر نشر شوي وو چې ډېری ځوانان د تشویشونو او د بیکارۍ د بېوزګارۍ له امله هغوی ځانوژنه کوي، او دا ډېره سخته ده د یو کس لپاره، او یوازې هغه کسان دا احساسولی شي چې هغوی بېکاره وي او هغوی بس تونه ور د غاړې وي. بالاخره ځوانان دوه آپشن لري، ځان وژنه کوي یا به مثلا ځي د سفر موزې به په پښو کوي نورو هیوادونو ته به ځي په غیر قانوني لارو باندې ځي، او ځینې کسان چانس راوړي چې ځي هلته هغوی ژوند پیلوي، کار کوي او بیرته خپل فامیل سپورټ کوي، همدا افغانستان ته پیسې راستي. اما ځینې ځوانان متاسفانه په لارو کې یا د ایران د نظامیان لخوا څخه دوی شهیدان کیږي، یا د ترکیې او یا هم د یونان اوبه هغوی غرقي. او کله چې موږ تاسو ځینې ویډیوګانې پر سوشل میډیا باندې نشر شوي دي، ځینې ځوانان دي چې هغوی که څه هم اروپا او امریکا ته تللي دي، هغوی ذهني توازن له لاسه ورکړی دي. ما څو ویډیوګانې لیدلې دي چې په فرانسه کې دي او په کاناډا کې د ځوانان دي.
حمیم صاحب، دلته یو بل خبره هم شته، هغه افغان ځوانان چې اروپایي هیوادونو ته ځي یا نورو هیوادونو ته ځي، خوب دا چې افغانستان نه بهر ځي او کار کوي، ژوند کې که ایران کې وي که پاکستان کیوی اروپایی هیوادونی کیوی، دوی دست عادی و ساده کارونه چې افغانستان کې ورته زړه نه کوي بیا به بهرنی هیوادونو کې کوي. که چېرته دغه کارونه ساده کارونه چې دوی په بهرنی هیوادونو کې که افغانستان کې وکړي، څه ستونزه به وي؟
دلته څو شان مهم دي. یو مسله دا ده چې بهرنۍ کرنسی د افغانستان له کرنسی څخه ډیره جګه ده. مثلا که هغې هلته د ورځې 100 روپۍ کار کوي، دلته د هغې بس که هغې د میاشتې 200 ډالر خپل کورنۍ ته واستوي، ممکن د کورنۍ مشکلې په حل شي. اما دلته دی نسی کولی چې په مکمل میاشت کې دی $500 په ارزښت باندې کار وکړي، یا دته کار زمینه مسایدي. دویم ازادي دي، ځینې مدني ازادي دي چې دلته په افغانستان کې د افغانستان ځوانان له هغه مدني ازادیو څخه دوی محروم دي. مثلا که یو ځوان سي دي خپل کار روزګار باندې به ونه شرمېږي، هغې به یو ډېر عادي کار یو لیړۍ به هغې وکړي. اما یو څوک راځي هغه ته ګوري وایي ستا ولې داسې وریښتیان پرېښي دي، تا ولې ژره داسې کړې ده، ذهنا نارامه کیږي. د هغه لپاره هغه ساحه، د هغه لپاره هغه ماحول ډېر تنګ راځي، او هغه بالاخره مجبوره کیږي چې له دې ځای څخه یا د دې ماحول یا د دې چاپېریال څخه وتښتي. همدغه لامل کېدای شي. دوهم مسله دا ده چې څومره کسان چې بیکاره کیږي یا بیکاره دي، پر دې لیست باندې یا پر دې شمیرو باندې نور ارقام یا د نورو بیکار ځوانانو شمیرې ور اضافه کیږي. مثلا څومره کسان به دې کار افغانستان کې وکړي؟ کله چې یو لپاره کار نه وي، دویم به هغه د بیکاره وظیفه هغه څنګه وکړي، د بیکاره سره به هغه څنګه کار وکړي؟ دویم غټ ویره، غټ مشکل همدا دی چې دغه کسان اکثره وخت هغوی تسلیمی یعنی په دې معنا چې هغوی نشو ته مخه کیږي، هغوی په نشه باندې روږدیږي. او موږ او تاسو د دې شانو د دې داسې مسایلو شاهدان یو چې سیده چې اوسنی چارواکي مثلا پر سوشل میډیا پر رسنیو کې اعلانوي چې ځینې کسان لپاره دوی تداوی کوي، اما هغې څه ډول تداوی کوي؟ یو میاشت دوه میاشت هغې شفاخانه کې له هغه څخه وځي، هغه لپاره کار نه وي، روزګار نه وي، هغه بیرته په نشې طرف ته ځي. او دا ټول لاملونه دي چې علت یوازې بیکاری ده.
تیر مدنه تاسو بیرته راو ګرځو علی مجانی که تاسو راته وای حمیم صاحب هم اشاره وکړه چې زیاتره افغان ځوانان د دې لپاره چې ځانته کار پیدا کړي هیواد پرېږدي ځینو نورو هیوادونو ته مختلف دلایل یاد کړي چې دوی افغانستان کې امنیت نه لري یا کار نه لري یا هلته روحانو روانن دوی آماده نه وي چې نور هلته پاتې شي. تاسو فکر کوئ چې کډوالي له هیواده وتل دا ستونزه حل کولی شي چې افغان ځوان دې بالاخره کار پیدا کړي؟
زه هم امیم صاحب سره موافقه یم. یو ځوان به وکولی شي چې بهرنیو هیوادونو ته په زر سختیو د دې تر څنګ د ژوند په ژوند باندې به خپل ځان باندې به دوی لوبه کوي، په قاچاقي توګه باندې به له ځینو هیوادونو تیری، یو ځان به یو چیرته رسوي. اما بیا به هم د هغه ټول فکر خپل د کورنۍ خواته وي، د افغانستان خواته وي، د هغه حالاتو خواته چې دوی تیری کړي دي. اما زه فکر کوم چې بیا هم دوی کولای سي کار وکړي، بوخت وسی او خپل کورنۍ ته خپل هیوادوال سره دوی مرستې وکړي په یو اندازه باندې. اما زه هیڅ وخت دې ته یعنی فکر نه کوم چې یو ځوان که بهرني هیواد ته ولاړ سي هلته به دی ډیر خوشاله وي، ډیر به په ښه وجه باندې ژوند کوي او خوشاله ژوند بلري. برعکس څومره چې له خپل هیواده یو انسان، یو ځوان، یو افغان لری پاتې کیږي، هغومره دوی درد ویني او د دې تر څنګ هغومره دوی احساسوي چې په خپل هیواد کې دوی هیواد کې څه روان دي او هغه حالات چې دوی تیر کړي دي په اوسنیو ځوانانو باندې په څومره سختي تیریږي. هغه به خوش چانسه وي چې ځان یو چیرته ورسوي او هلته خپل د ژوند چارې پر مخ بوزي. اما مهاجرت که هر چیرته هم لاړ سي، که کابې کې هم ژوند وکړو، بیا به هم د مهاجر په نوم موږ یادیږو او هیڅکله به پردي هیوادونه موږ ته خپل هیواد نه سي.
ډېره مننه تاسو ته به بیرته راوګرځو. همدرد صاحب ته به هم ورشو، خو اوس به ولنډې دمه واخلو.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو 40 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا هم ستړي مشي. همدرد صاحب تاسو ته براشو که تاسو راته وایي چې په بخښنې سره چې همدرد صاحب قطع شوی ده، حمیب صاحب تاسو به بیرته راوګرځو که تاسو راته دا ووایي چې هغه ځوانان چې د هیواد ځي په نورو هیوادونو کې سختې ګالي، ژوند ګالي، تاسو څه فکر کوئ چې هلته په یو بل بهرني هیواد کې د یو ځوان ژوند برابرول او هلته کار پیدا کول دغه پروسه څومره وخت ګیره ده؟ آیا د هغه تحصیل او هغه کم تعلیم چې دی په خپل هیواد کې کړی دی په بهرني هیواد کې بدی ته په کار راشي په درد به وخوړل شي؟
دلته څو کټګوري دي چې مثلا یو کس دی چې هغه باسواده دی، هغه افغانستان کې مثلا هغه تحصیلي اسناد ترلاسه کړي دي، تحصیلي اسناد لري، مسلکي اشخاص دي، هغه ځي بهرني هیوادونو ته او هغه غواړي چې ادامه ورکړي خپل تحصیل ته یا مثلا خپل مسلک په برخه کې کار وکړي. اما دویمه کټګوري او ډېر غټ شمېر کې ځوانان هغه چې ځي هغه هر ډول ډیګري په لاس کې ولري، یو خدا چې تر ډېرو پرې هلته ارزښت نه ورکول کېږي د هغې ډیګري ته. دویم دا دی چې پر دوی باندې دومره فشار وي چې هغه مجبور دي چې خپل کورنۍ ته، خپل فامیل ته دوی پیسې واستي، نو د پیسو ترلاسه کولو په خاطر باندې دوی مجبور دي چې شاکه کارونه، درانه کارونه او هر ډول کار چې وي د هغه وکړي او پیسې په لاس راوړي او افغانستان ته واستي، خپل فامیل ته واستي. او کار پیدا کول هم په بهرني ملکونو کې ډیر سخت دي او ډیر ستونزمن دي. او ممکن یو څوک وي چې هغه مثلا څو کاله چې هغه درس ویلي یا مثلا افغانستان کې کار کړی، هغه دا هغه د پاره داسې زمینه نه ده مثلا چې هغه خارج کې عمل ته ولاړ سي، مثلا هغه په یو دفتری کار وکړي، هغه مجبور دی یا به ټیکسیوانی کوي یا به نور کارونه کوي. ډیر کوم کسان ته داسې چانس پیدا کیږي چې هغوی داخل دفترونو کې وظیفه ترلاسه کوي. اما ځینې کسان شته چې هغوی خارج ته ځي، د هغوی د فامیل سپورټ د هغوی سره ورسره وي، هغوی له دې مجبوریت څخه نه ځي چې هغوی د بیکاري له امله څخه بهرني ملکو ته ځي. هغوی یوازې خپل د تعلیم او خپل د مسلک د کوي کولو لپاره خارج ملکونو ته ځي. خو ډیره برخه ځوانان داسې دي چې هغوی چې ځي یوازینی هدف پیدا وي چې د پیسې په لاس راوړي او خپل فامیل سپورټ کوي، خپل فامیل ته پیسې واسطي، او هغه چې بیا هر ډول کار وي هلته دی مجبور دی چې هغه کار وکړي، ځکه په مفته باندې نه دی خارج کې ژوند کول اسانه نه دي او دومره وسان نه دي. خو آی کاش افغانستان کې دوی ته د کار کولو زمینه مساعده وای. که یو ځوان افغانستان کې 8 ساعته کار کوي، هغه دومره سخت نه دی ورته څومره کدی په خارج کې 8 ساعته کار کوي، 10 ساعته 12 ساعته کار کوي.
ډېره مننه بیرته به راوګرځو تاسو ته. همدرد صاحب را سره بیرته وصل شوی دی. همدرد صاحب، تاسو که دا راته وایي د ځوانانو په اړه، دا ویل کېږي چې یو ځوان باید مبتکر اوسي، هغه باید نوي شیان اختراع کړي. تاسو اوس افغانستان کې از هلته زیاتره برخه د ځوانانو بیکاره ده. دغه ځوانان چې بیکاره دي، دوی نشي کولای چې داسې په نوو لارو باندې فکر وکړي که چېرته دولت مثلا دوی ته وظیفه نه ورکوي، دوی ته کار نه ورکوي، هغه د دوی تعلیم ته لکه تاسو چې مخکې مشوره وکړه قدر نه ورکول کېږي. داسې بل حل لار نشته چې دوی ور باندې فکر وکړي او یو نوی کاروبار ځان ته جوړ کړي.
ولې نشته؟ لکه څنګه چې د یو ځوان کلمه، کله چې د یو ځوان کلمه د یو چا د خولې نه راوځي او مقابل لوری اوري، هغه سره خامخا دا فکر پیدا کیږي چې یو ځوان دی نو خامخا به هم به فکر مثبت وي، هم به ذهن کې یو څه سوژه ضرور لري. دلته چې یو ځوان هغه مثلا لومړی یو زما یو صنفي دی، هغه لیدر څنګه چې په ادبیاتو کې ماسټري هم لري، هغه یو ښه خیاط هم دی، نو ما ته وایي چې زه ځم د ایران په لارو ځان کوشش کوم چې ځان ته پاور رسوم. کوونه رسیدلم نیمه لار کې، کله چې مم ستونزه نشته لږه بوج خو زما ذهني بوج خو نکلاس شي. ما ورته ویل ولې ته خیاطي نه کوي؟ دا خیاطي د لارې ته کول شي خپل کورنۍ وساتي. هغه و چې د افغانستان راتلونکي موږ څه معلوم دی، دا افغانستان راتلونکي څنګه دی؟ اوس هم چې کله کله په خبرونو کې ګورو دغه وضعیت چې ګورو، ډیر د څه دی، ډیر فکر د څه دی چې ولا د افغانستان لا هم د زوال سره مخامخ دی، ولا به هم دا د جګړې په داسې میدان باندې بدلیږي چې دلته به سو ډلې ټپلې په خپلو کې سره نخلي او یو ډله به کوشش کوي چې واک را نورسي، نورې به د خپلو لاندې کړي. نو دغه شان حالاتو کې چې موږ دغه شان فکر موږ سره ملګری دی، دغه شان موږ فکر وژل کېږي ورځ سره بلي، موږ به څنګه دلته چې بودیجه به خپله راواخلو، دلته په شخصي کاروبار باندې مصرف کړو؟ یو ځوان کولی شي چې یو موټر، یو ټکسي هم پلیمه بیا باندې به راواخلي، هغه قرض راواخلي، هغه د ورځې هغه په 200-300 روپۍ دنده باندې راواخلي.
همدرد صاحب، خو که چېرته وګورو زیاتره بهرنیان راځي افغانستان ته، هلته پانګونه کوي د افغانانو په ځای باندې، او افغانان هڅه کوي چې وطن پرېږدي نور هیوادونو ته لاړ شي، نو بیا دغې ته په څه سترګه ګوري چې بهرنیان راځي هلته پانګونه کوي؟
خو دا بهرنیان چې راځي موږ تر میدانه پورې ورځو، زموږ مسؤلین تر میدانه ورځي، له میدانه بدرګه کوي، دفتر ته راولي، امنیت ورته تامین دی، هر څه ورته شته دی. زما یو ځوان چې هغه بازار کې کراچۍ چلی، د سر په خطر کې دی، هغه اوس په دې دی چې زه به کوم ځای کې به دا کراچۍ ودرېږي، زه به یو ډوډۍ رخلم، زه به کور ته ماشومان ته ډوډۍ وړم، اوس به ځان مرګ کېږي، اوس به یو څوک راځي بل کس به ولي، اوس به زما په وړاندې دا حادثه تېرېږي، اوس به دا حادثه په ما تېرېږي. نو دغه شان حالات چې زما سر په هغه خوندي نه دی، هغه خلک چې راځي هغې خود دوی په داسې شرایطو کې، په داسې حالاتو کې افغانستان ته را داخلېږي چې د دوی د سرمایې، د دوی د سر ضمانت خط هر څه ورکول شوی، هغې نه بعد افغانستان ته را داخلېږي. خو ولې په افغانستان کې زما د سر څوک ضمانت نه کوي؟
ډېره مننه همدرد صاحب. لیمه جانې که تاسو ته راشو، همدرد صاحب دولت نه ګیله مند و ویلې چې خپل افغان ځوان ته سوله نشته، د امنیت ورته نشته، د خو بهرنیان چې راځي هغوی ته امنیت شته. خو اوس هغه ځوانان چې افغانستان کې پاتې دي او دوی افغانستان کې اوسیږي، او د دې په ځای چې د مهاجرت لار غوره کړي نور هیوادونو ته لاړ شي، څه ورته په کار دی چې داسې یو کار وکړي چې حداقل د هیواد په دننه کې دوی وکولی شي هغه ځان ته یو څه روزي برابره کړي او کار هم ورته شي؟
اوسنی نظام سره هیڅ ځوان، هیڅ ځوانه او هیڅ افغان موافقت نه لري. او کله چې یو څوک په یو هیواد کې ژوند کوي، د هیواد له حکومت سره موافقه ونه لري، نو هغه به هلته څنګه سرمایه گذاري وکړي، څنګه به یو کاروبار وکړي، څنګه به خپل ځان لپاره ژوند جوړ کړي؟ په تیرو شلو کلونو کې موږ تاسو ټول شاهدان یو چې هر ځوان، هر کورنۍ او هر ځوانې د خپل ځان لپاره هیلې درلودې، خپل ځان لپاره یې کور جوړ کړی و، د دې ترڅنګ خپل ځان لپاره یې کاروبار جوړ کړی و، هر چا تحصیل کړی و، خپل زده کړې پر مخ وړلې امیدونه و. اما په اوسنی حکومت کې هیڅ ځوان، هیڅ کورنۍ امید نه لري دې ته چې موږ به دلته ژوند وکړو، په آرامه به اوسو، د موږ د کور تلاشي به نه کېږي، د دې ترڅنګ د موږ ځوان زوی لا لور کار کولو ته ولاړ سي، هغه به له خوا بیرته په ژوندي توګه لا په ضمانت سره په ښه صحت سره بیرته کور ته راځي. زه خپل مثال در کوم، کله چې زه په دندې کې ومه، نو کله سي سار به زه له کوره وتلم او د دندې پر لور به تلمه، دوباره راتګ ته ما هیڅ هیله نه درلوده زه دوباره کور ته په ژوندۍ توګه ماښام ته راسم. هر ورځ به په دې توګه وتلم چې زه به ماښام ته مازیګر ته کور ته بیرته ژوندۍ راسم کنه، ځکه په هر قدم کې انتحار ده، انفجار ده، تلاشیانې دي، یو دم حملې دي چې موټر ودرې ویسي ته مشکل لرې، لا د تا حجاب سم نه دی، لا ولې تا سره د تا محرم نسته، د دې ترڅنګ لا ولې د تا ګیره نسته، ولې د پټکۍ نه ده اغوستی. په دغو بهانو باندې دوی خلک په یو توګه نه په یو توګه دوی ځان سره وړي. نو دوی د دې کله چې د یو چا د ژوند ضمانت په یو هیواد کې نه وي، هغه ځوان لا هغه کورنۍ لا هغه ځوانه به په کوم فکر سره دې ته وتوانېږي چې کار وکړي په یو هیواد کې؟ لا په دې فکر کې اوسي چې زه د خپل ژوند چارو پر مخ وړلو لپاره باید څه وکړم. د ټول تشویش لري، ټول سترس لري، او ټول په دې فکر کې دي چې څو وخت به حکومت بدل سي، لا هم زه به څو وخت وتوانېږم چې له خپل هېواد ووځم، یو چیرته په امن کې ژوند وکړم چې
لیمجانی اوس په افغانستان کې په میلیونونو خلک اوسیږي او د دې زیاتره برخه ځوانان دي. اوس خدا سنې کېږي چې ټول دې له هېواده بهر ووځي، وطن دې پرېږدي. تاسې یو حل لار حتمن شته چې باید دوی ورباندې کار وکړي، چې دوی وکولی شي هم حکومت سره تعامل وکړي، هم هلته پاتې شي، او د اقل دوی خپل ځان لپاره پیسې پیدا کړي، ځان پکې مصروف وساتي. داسې څه حل لار شته؟
حل لار شته په لوړو څوکیو کې، په وزارتونو کې، په دولتي بستونو کې، خو هیڅ امکان نه لري چې یو افغان عام ځوان لا ځوان هلته کار وکړي. دوی مجبور دي چې د سړک د غاړې کارونه وکړي، دوی مجبور دي چې یو چیرته یوه کراچۍ کې پیاز کچالو کار وکړي، لا هم که ترافیک ورته اجازه ورکړي، لا هم د ښاروالۍ لخوا دوی ته اجازه ورکړل سي. زما په اند حل لارې ډېرې کمې دي. دوی مجبور دي شاقه کارونه وکړي، که یو ځوان تحصیل کړی وي، که یوې ځوانې تحصیل کړی وي، لا نه وي کړی. زیاتره په افغانستان کې اوس هغه طبقه ده چې له ولایاتو ډیری کسان راغلي دي کابل ته، لا هم په ولایاتو کې په تیرو شلو کلونو کې د اوسني حکومت له کسانو سره لا دوی وو، لا هم فکر او لا هم هغسې دوی سره ژوند کول، لا وخت تیر کړی دی. هغه کسان د دغو لپاره دوی بل حل لار موږ نه وینو، ورته مجبور دي چې شاقه کارونه وکړي.
ډېره مننه. کور مودان اوس به هم اسدالله دین ته ورشو چې د فیسبوک لارې ساسي پیغامونه موږ سره شریک کړي. لودین صاحب مهرباني.
ډیره مننه فریدا جانې. فیسبوک کې شاوخوا 500 کسانو زموږ د اټایټ پرونه کلیک کړې ده. په دې کې پیغامونه البته یا کومنټونه تبصره یو څه کمې راغلي دي، خو ډیرو سلامونه راچولې دي. په هغه عمده تبصرو کې چې راغلي دي زه به ځینې ولولم. نور رحمت صافي لیکلي وایي چې شل کلن حکومت خلکو ته کار کړی وای، او حداقل په یو کال کې یوه یوه فابریکا جوړه کړې وای، نو اوس به افغانستان د شلو فابریکو یا کارخونو د پروژو. بل مینوال زابلي زمري لیکلي دي له زابل نه وای، بالکل بیکاری په افغانستان کې یوه لویه ستونزه ده، او د طالبانو غوښتي چې باید په افغانستان کې د بیکاری د مخنیوي لپاره او ځوانانو ته د کارونو د مسؤلیتونو لپاره کار وکړي. شمس نوري هم لیکلي وایي په افغانستان کې د بیکارۍ لاملونه ډېر ښکاره دي، لکه مار ټول ته معلوم دي عجب خان افغانمال هم وخت خبره کړې ویلې دي چې د بیکاری لاملونه په افغانستان کې ډېر ښکاره دي چې هدف یې ځوانانو ته د کارونو د نشتوالي لاملونه ښودلي دي. توخی زابلي هم لیکلي وایي الله تعالی ویلي چې زما عبادت وکړي زه به ستاسو بې وزلۍ ختمه کړم. او بدر فضا لیکلي وایي بیکاری راته دماغی ستونزه پیدا کړی ده، الله دې په دې فقیر ملت باندې ورحمېږي. باید وایم چې زموږ ډیرو مینوالو دغه لایک کلیک کړی ده، لایک کړی ده او یا یې هم ورته نور غبرګونونه ښودلي، خو
تبصرې همدا اومده وی چې ما درته ولوست. ډیره مننه کور دی ودان اسد لودین چې زموږ د فیسبوک د مینوالو پیغامونه سره شریک کړو. حمیم صاحب اوس په تاسو در شو په ټوله کې تاسو هم د دولت نه غلي وکړي، زموږ فیسبوک ګډونوالو هم همدغه ورته ستوند سره شریک کړي و. که تاسو اوس رته دا وایي چې حل لارې څه دي چې افغان ځوانان په غو باندې فکر وکړي، یا طالب حکومت ته څه کول کار دی چې افغان ځوانان ته داسې حل لارې برابرې کړي چې هغوی په افغانستان کې پاتې شي، هلته کار وکړي، دوی ذهن او روح نه هلته آرام اوسي.
اغلی پرې دې مخکې تاسو یادونه وکړه چې د خلک باید له طالبانو سره تحمل وکړي. زه وایم که چیرې طالبان له خلکو سره تحمل ونه کړي نو دوی په حکومت پر چا باندې وکړي؟ په کار دا ده چې طالبان له خلکو سره تحمل وکړي. طالبان د خلکو هغه څه ته درناوی ولري چې مثلا ډېر خلک پر هغه باندې امین ویلي، یا مثلا د یو کار پر کولو یا نه کولو په برخه کې که چیرې همدا ډول یو د بل په تضاد کې سره واني چې طالبان یو څه غواړي اما عام خلک بل څه غواړي، یا عام خلک یو څه غواړي طالبان مخالفت کوي، نو معلومدار خبره ده چې دغه کشتی به خپل تر منزله ونه رسیږي. که چیرې که تعامل کیږي دواړه لوري باید یو څه یو طرف باید دلاسه ورکړي، یو څه باید بل طرف دلاسه ورکړي، خو هدف باید دا وي چې افغانستان یا د افغان ځوانان له دغه اوسني مشکل څخه دوی باید راووزي او دوی ته کاري فرصتونه ایجاد شي، دوی ته د دوی ستونزې باید واورول شي. زه یو مثال در کوم، کندهار تقریبا د افغانستان د نورو ولایتونو په کچه باندې په تیرو شلو کلونو کې د اقتصاد لپاره وشو. تاسو پوهیږئ چې هلته به په میلیونونو ډالرو سرمایه ګذاري کېدل، د چاکلیټ یو پاپریکا به جوړېدل. حال دا چې هلته باید په نورو برخو کې په نورو صنعتونو کې باید سرمایه ګذاري سوې وای. یوازې د هر ځون د افغانستان که هرات حساب کې، همداسې که مزار حساب کې، که کندار وي، ډېر غټ غټ سرمایه داران خپل د افغانستان سرمایه داران دي چې هغوی په دې برخو کې کار کولای سي، سرمایه ګذاري کولای سي. تر څه وخته پورې به افغانستان پر بهرنیو مرستو باندې د دوی تکیه وي؟ تر څه وخته پورې به افغانان بهرنیو مرستو ته سترګې په لار وي؟ که چیرې اوسني چارواکي د افغانستان هغوی وغواړي چې افغانستان له اوسني بحران څخه، یا د ځوانان له اوسني د بیکاري له بحران څخه وژغوري، دوی کولای سي، خو اراده ممکن اراده نه وي موجوده. او چیرې چې په هغه هیواد کې اراده نه وي موجوده، او د هغه هیواد ځوانانو ته، کلتور ته، د هغه ځوانانو، د هغه هیواد د ځوانانو غوښتنو ته درناوی نه وي موجود، نو بالاخره هغه د چا خبره به یوازې به دوی سره پاتې وي، نور به نو ټول یو خوا بل خوا ته سره تښتي، او دغه لاره به همداسې ادامه پیدا کړي. او که څه هم د حل لاره نه ده چې هیواد پرېږدي، ځوانان له هیواده څخه وځي، خو مجبوریت په مخه راخیستی دي، نو د مجبوریت څخه ټول به همداسې تښتي.
ډېره مننه همدرد صاحب. که تاسو مره همدا پوښتنه ځواب کړئ، اوس مهال طالب حکومت ته څه پکار دی چې افغان ځوان ته د کار زمینه برابره کړي، او هغه دې ته مجبور کړي چې افغانستان کې پاتې شي او دوی سره کار وکړي؟ همدرد صاحب زما غږ لري؟ همدرد صاحب زما پوښتنه مو واخیسته؟
نه، که تاسو دا پوښتنه یو ځل بیا تکرار کړئ، ډېر څه وکړي.
اوس مهال طالب حکومت ته څه پکار دی چې افغان ځوانانو باندې کار وکړي، هغوی ته د کار زمینه برابره کړي، او حداقل هغوی ته داسې یو فرصت برابر کړي چې روحن ذهنن هغوی افغانستان کې آرام اوسي او هلته پاتې شي او کار وکړي؟
بالکل، بیا هم وایم چې که چېرته ځوان په ټولنه کې نه وي نو ټولنه مترقي نه ده. تیر جوانان تیر جمهوریت کے بھی کار کہ سلور اور گانوں کی کار کہ آگا سینے پر اولاد کی تیار آگے دلی دی آگے پسنگرون کی بلد دی آگے دشا خوا ہر سے سر بلد دی پتی خاور کے رال گشی ہوئی دل تے دل تے زکڑ کڑی دیا دل تے ٹریننگ اخیسے کہ داگا اختلی سینے پر اولاد کی بیا گا ماسل چاگا بغل تے سلور کالا پونتین لسکے دو کالے ماسٹری لسکے دا داخ پلی سینے پر اولاد کی یا اصول سر یا ولا چی او بیا داگا چگا ہوا کی مشران زمان گا ہوا چی لکا سنگا چی پخوا دیور گلی فزارا مستشی ہوا پخوا یا اوڈاول افغانستان دا پیشرفت لپاره کار کی دا راضی اماغ افغانستان دے اماغ منگا پاسی صرف نظام دے صرف حالات بچی تغیر شوی دی دیر تا منگ راغلی منگ راضی پا شریک اثر کارو کو پا شریک اثر اماغ بیرک را پورتا کو اماغ ملی سرو تا پی اولاد بانده ادری گو زدانو ان تو یو زوان من دا افغانستان دا وطول اراده و لر یو نیسو بیلری کدا غشان دے کاری فرصتو نور تغیر شی شرکتونو دروازی پرانستل شی بی برقی دا حالات دمر شوی دی بی برقی دلا سزیل فابریکی خپل آغا سلور تا کار کون کی بی کار شوی دی دغا دیتا کارو شی پا شریک باندی کارو شی نو یو زوان باند دا کنی کچی خارج تلات شی او نبدا فکر اور سر پیدا شی زکا آل دکا منگ لا شد من بی قدر ریو نو دلته که خپل خبره پاتې شو د زره قدر په زر ګرځي نو ډیر بخرا شو نو دې د کاری فرصتونو ډیر کې مونږ لدی دا غوښتنه کوو خیر دی یو ځوان دی او دې ته ځوانې خپل لپاکو چې ځوانان څنګه تر وړاندې کې او کاری فرصتونو ورته ډیر کې په یو موټی په یو چا باندې تاسو سره درې کوو د وطن د آبادی لپاره مونږ کار کوو تر څو گاونډیان زموږ د ژوند نه زموږ د پیشرفت نه زموږ د ترقۍ نه یو ډول انګیزه غي دوام واخلي.
ډیر مننه کور مودان علی مجانې. په اخر کې به تاسو تم راشم تاسو ته وایي چې طالب حکومت ته څه پکار دی چې افغان ځوان ته دنده پیدا کړي؟
به راسی او په افغانستان کې به سرمایه گذاری وکړي، د دې ترڅنګ فابریکه به هم جوړه کړي. اما په اوسني حالاتو کې موږ په 24 ساعتو کې 1 ساعت هم برق نه لرو، تر کله به هغه تجار خپل فابریکه په جنراتور لا هم د خپل جیبه تیل مصرفوي، د دې ترڅنګ د هغه کارکوونکي لا هغه ځوانان چې په دې فابریکه کې دوی نیسی او دوی په کارونو باندې بوخت وي هغه به تر کله له خپل جیبه معاش ورکوي. دا فابریکه به په څه چلیږي؟ فکر به وکړو چې یوه میاشت دوه میاشتې، اما بالاخره هغه تجار لا هغه سوداګر لا هغه کوم کس چې راځي په افغانستان کې سرمایه گذاری کوي دغه زړه د خلکو خبر شین کیږي، دل سرد کیږي، بالاخره خپل فابریکه تړي او ځي. مشوره مې د اوسني حکومت لوړپوړو چارواکو ته دا ده چې کومې مرستې چې له بهرنیو هیوادونو افغانستان ته راځي هغه مرستې باندې د کوشش وکړي چې ځوانانو ته کاري فرصتونه زیات کړي، او دا یو ښه فرصت دی زما په نظر. اوس به افغانستان ته مرستې راسي، اما یو کال وروسته فکر نه کوم چې نړیوال هم دې ته اړ شي چې یو کال وروسته بیا هم خپلې مرستې زیاتې کړي، بیا هم افغانان ته خپلې مرستې ورسوي.
ډیر مننه کور موادان له تاسو ټولو قدرمنو هر یو پخوانی خبریال عبدالله حمیم، همدارنګ لیمی سپیڅلی او افغان ځوان عبدالرزاق همدرد څخه چې موږ سره په بحث کې ګډون وکړو او موږ سره یې خپل نظریات شریک کړو. له تاسو قدرمنو اوریدونکو هم نړۍ مننه چې زموږ پروګرام مو اوریده. تر بل پروګرام مو خدای مل.
بدورت مغورن دی گئی دس مرو وطندے دتوریال یو نیڑنو وطندے بدورت مغورن دی گئی دس مرو وطندے دتوریال یو نیڑنو وطندے دتوریال یو نیڑنو وطندے دنم یال یو شازل مو وطندے دغت دل نو دریانو وطندے ازبک کو ہزارا او تاجک میں یادوار
سره یو دی دا دورونو ملیتو وطن دے دتوریانا یو میڑنو وطن دے بدوت مگورنن دیگی دسمرو وطن دے ದತ್ತುರ್ಯಾಲಯೋ ಮೇಡನೋವ ತಂದೆ ಧನಂಗ್ಯಾಲಯೋ ಶಾಸಲ್ಮೋವ ತಂದೆ ದಕ್ತೇದಲ್ಲೋ ಬರ್ಯಾಲೋವ ತಂದೆ ಧನಂಗ್ಯಾಲಯೋ ಶಾಸಲ್ಮೋವ ತಂದೆ ದಕ್ತೇದಲ್ಲೋ ಬರ್ಯಾಲೋವ ತಂದೆ ತಂದೆ ದಲ್ಲು ಬರೆಯ